لکه موشي دا ديني فرایز لکه عمره شو حج شو دغه تر سره کوو یا به مړی ژوندی اوسو نو هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه بدل شي چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې یو غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر روزانہ باندھی پر فکر باندھی اور ہم لوگ اقتصاد باندھی او پر رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو. خیر هغه مختلف نور ارخون نه تیر کو خاص کر د غزبو خپل کوم تورنیس دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خپل نسبت باندې هغه تورنه چې ستونزې از کی چرته په معلومات کمی اوس موږ د همدا په فکر بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونو په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات څو شي معلومات او په زیاته شول په خپل باندې اصلاح راځي اسانی راځي
رڼا راځي. شنواره صاحب د ادب برخه ته راشم. د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي؟
اوس د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلف شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلف برخو کې مرسته کوي.
تاسو ادبی غونډه هم جوړوي؟
بالکل مونږ ادبی غونډه مخکې خو به دي جمهوریت نه دي جمهوریت په وخت کې به پنځه سر زرنی افتواره پنځه سر زرنی دلی خو اوس له بده مرغه دي بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنې غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي او اوس مشکلات لرو غونډې واقعي چې مشکلات سره مخامخ.
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګ د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاته ولري. 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړی ده او دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود. زه په نیک پال نه سمه چې انشاءالله دغه څېړنیز لړۍ به پیل کوو چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خوار وار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به نو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنواره صاحب تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دوی په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په 350 صفحو کې لیکلی دی نو د دوی کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله د اختر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکی پورستوی کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولو سنور کتابونو د چاپ هڅه هم تر اختر ورسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علی اثر دی چې پښتو ژباړه یې په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق لسترګو تیر کړی. ښاغلی شفق تاریخ لوستی، نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لده واورو چې څه پکې مهم ورته سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی، د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچی د شلی کوال او مورخ ډاکټر مبارک علی اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته ښاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علی مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري، یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علی تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بیخی جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریشه معلوموي، ورسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوۍ تر څنګ یې د ستونزې حل لاره هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په اوس عصر کې آثار خورا ګرم بازار لري، او لامل یې هم د ده نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر ده د مخه چې کوم لیکوالان و د تاریخ د برخې، د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو، یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري، او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي، او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې، او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زیږولي او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونه یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو، او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي، او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای سي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لاره هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلق او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. بارکلی وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راس پړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې نوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. قسم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته حل لاره او خپلې ټولنې ته متوجه شوی ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوی ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلو جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریشه معلوموي، بیا ورسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډېر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډېره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ په هوی کتاب پاړم د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند نیمه وچه د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعری پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپینې پانی لنن ډیر ښکاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتي سحاق د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټوالې لري. د مرکې په پیل کې اخلي ملال په دې اړه چې څنګه کیسو ته مخه کړې ده وای.
لندو کیسو ته زما څنګه پام واوښتې افغانستان کې هغه زیات بلای تراژدي زیات شولې، او هغه وخت ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله. بیا نه پام یې ډیر نه ورته واوښتې او لاس مې هم په اسپینا نه باندې زیات نه باندې واوښتې. نو هغه دردونه یې نه پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسه وله، هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستې یا د خپل هېواد د دردونه څخه مې هغه هغه دونه ډېر څه چې هغه د شیر پیاله چې واغه وچربېدله نور نو شیر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې که رښتیا درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومېده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدی، خدای بخښلی، فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلي.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډه کیسې لیکي،
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره خپله تجربه ډېره خپله، او هغه دردونه چې ما غوښتل چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې هم کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګې وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي، او ځینې دا اوس هم دا اوس اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخکې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېدی هغه څه ونوس زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقعي بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی، په دغه کې ته یوه هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په زما نظر دی، نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابین کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېستې، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي، د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډه کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل، کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې، ونې خوب کې مڼې ونی، ونې خوب کې مڼې وینې، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږیږي، بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو، لوږه شونډو ته راغلې ګروانونه یې ځګیر وکړې، بېتڼې وړي دردونه ستنې نسته په بازار کې، د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنګه شفقونه، د باران سره بڼ جار سترګې سترګې، نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیکه سته نه وږمې سته، د رڼا خلقت ولاړ دي، سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه، دل مر دور کسر عورت استرس وی بزان پا پلتونو دنجلی خوبی تابیر د مکتب لار کی راشنس و دیوالون د مکتب د زنگ پستونی کی دانه ده ده ترنگ ترنگ شب افسانه ده ده کوتر تورستر گی چه پیسی وی حافظه الوتل چیر شخ کلی وزرونه ی جرهی تو بنی بولی آدم ستا خودرخانه ی دورکسه وی پتی خان دی مین سوی محبوبه رابیه نده دنجلی خوب بی تابیره ده کتاب توری لوی دلی دی لپان و کتاب چی دی دوینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پا کسه کی یک کردار ده شهین نسته ده ملی هندار متن وسخصوی دنجلی خوب بی تابیره ساکسته خو ساقی نسته ده تکمیل کسانی مگری تاکل خبل او روزو ده انگور کسانی مگری
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فعالي او دینه چې دی د جوار او د غنم د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره په تفاوت لري. د دې وړو چې دی د ماشینی دغه نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې د څو چې په دې بلد دی هغه ډیر خوخه ده. ماشینی وړو نه د ژرندې وړي
ازمو په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړ کیږي. د ژرند وړ خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړ کوي د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولې. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاجودین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخ کې خو مونږ اوریدل دي چې دس یو غړتي کده ستاوې او هغه سره وړکول وای دي. ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دراغله. همدا ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړل په نوبت وار سره د غجرند کې وډو کوي.
ځای وسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړې وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانه مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکې نو
د کرنی او مالداري چارو کارپوهان وای جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشينونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړيږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبو د سلګونه جریبه زمکی خړوبولو د چاپیریال د خکولا او پاک ساتلو سبب شوه دی انجنیر محمد ایوب وای
جرنده چې دا د انرژي ته ضرورت لري او نه چاپیریال ته ککړيږي یوازې د اوبو هغه موجوده منابع نه چې اوبو ته دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشينونو بدلی شوې دي
د نورستان د جرندو په اړه هم ډېر راپور سره دا خبری مجله را غونډوم تر بلې ویمو زحمت شیبر پخته سپار
پردیخاریگی استاد ہوں ادا خود دتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا خود دتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پری دچلو سنا درو گدر کیا کرم پری دچلو سنا خراج واخلم بولر مد چت مازنا خراج واخ او زبا پخونه شمستامینا با پخلاک زبا پخونه شمستامینا با پخلاک مترا تھا سبا سبا کو زب بیگا تم ترا تھا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم لائے دستن مخال نشمار مزگار لائے دستن مخال نشمار پریدا الوطن دسو مې پلور بیا تم پریدا الوطن دسو مې پلور بیا تم پریدا الوطن دسو مې پلور بیا تم پریدا چلوسنا قدر حز ما دوخ کن دری یو تیچ قدر حز ما دوخ کن دری او وایکنا سمر مشتری در لپیدا کرم او وایکنا مشتری در لپیدا کرم تراتا سمر باتم پری بچلو زمن کرو هدیر کیا تم پری بچلو